الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لا جهاد مع الغلول عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الوبرة من جنب البعير ثم يقول ما لي فيه إلا مثل مال أحدكم ثم يقول إياكم الغلول فإن الغلول خزي على صاحبه يوم القيامة فأدوا الخيط والمخيط وما فوق ذلك وجاهدوا في الله القريب والبعيد في الحضر والسفر فإن الجهاد باب من أبواب الجنة وإنه ينجي صاحبه من الهم والغم وأقيموا الحدود في القريب والبعيد ولا تأخذكم في الله لومة لائم سنن رواه سنن البيهقي والحاكم وأحمد لعبادة ابن صامت رضي الله عنه روايته قال غفرمائي كان و النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ نيول بي رخست بي الوبرة من جنب البعير الوبرة وڑي من جنب البعير دي ساروي د بدن څخه د څاروي د پوست څخه ثم یقول بیا به یې فرمایل مالیا فیه نشته ده مال رحق فیه په دې وړیو کې الا مگر دومره مثل ما لأحدکم لکه څومره حق چې ستاسو پکې دی ثم یقول بیا به رسول علیه السلام فرمایل ایاکم الغلول ای خلکو په مال غنیمت او بیت المال کې د خیانت څخه ځان وساتئ فإن الغلول زكدا خيانت خزي رسوائي ده على صاحبه فكون كي ده يوم القيامة فورز ده قيامت فأد الخيط اي خلقو ادا کري ده غنمت لمالون سخا يا ده بيت المال لمالون سخا الخيط يوتار والمخيط اوستن وما فوق ذلك يا هغسا چه ده سخام زياتي وجاهدو او جنگي جهادو كوي في الله دی الله رب العزت پلاره کې القریبه د نژدې سره والبعیده او د لرې سره هم وجنګیږي فی الحضر په حضر کې د قیام په حالت کې هم وجنګیږي والسفر د سفر په حالت کې هم فإن الجهاد ځکه د جهاد باب یوه دروازه ده من باب الجنه د جنت له دروازو څخه وإنه او بېشکه د جهاد چې دی یونجی الله رب العزت نجات ورکوي په دې سره صاحبه د جهاد کوونکي ته من الهم لهم څخه والغم او لغم څخه واقیم الحدود او قائم کړی حدود فی القریب په نږدې خلکو کې په خپلو اقرباو باندې والبعیده او په لرې خلکو باندې ولا تأخذکم او ودې نه نیسي تاسو فی الله د الله رب العزت په معامله کې د شریعت په معامله کې لوم تلائم د ملامت کوونکي ملامتیا حاکم او احمد او بحقی روایت کړه محترم ورونو په دې حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جهاد احکامات او بعض احکامات بیانوي آداب او څخه بعض آداب بیانوي لکه څنګه چې نور عبادتونه مختلف احکام لري فرائض لري واجبات لري سنن او مستحبات لري جهاد هم داسې یو عبادت دی د فرائض هم لري واجبات هم لري مستحبات هم لري لکه څنګه چې نور عبادتونه مفسدات لري مونځ دی په مانځه باندې چې کله سړی ودري مانځه کې خبرې وکولې مونځ فاسد شو په مانځه کې روان شو مونځ فاسد شو مخې له قبلې نه وړولو فاسد شو و هذا القیاس فقها و په تفصیل سره بیان کړي دي فقه کتابونو کې روژه انسان نیسي روژه یې ونیوله د سهار نه تر ماښامه پورې روژه ده باید نه څه وخوري نه څه وڅکي خو یو انسان د اوبه وچکي اگر که یوه قطره هم وي ادنا قطره هم وي حلق ته داخل شه روژه یې فاسده شوه دوباره به یې راګرځئ که راوی نه ګرځوله په دې باندې ګنهګار دی که قصدن یې دا کار وکولو شپېته روژې به کفاره هم ورکوي سزا به هم بیا مومي بیا هذا القیاس رون جهاد هم یو عبادت دی د جهاد مفسدات لري داسې کارونه شته چې په دې باندې د انسان جهاد فاسده کیږي انسان ته چې کوم اجر و ثواب الله رب العزت ورکوي د په هغه جهاد باندې ورکوي په کوم جهاد کې چې هغه آداب د جهاد مراد کړي فرایض او واجبات یې مراد کړي له محرماتو مفسداتو څخه یې ځان ساتلی کنن ورونو په دې حدیث او د دې نورو حدیث کې موږ تاسو وګورو چې په ډېر وړو وړو کارونو باندې چې د جهاد د مفسداتو نه بلل کیږي. په دې حدیث کې ورونو عنوان دی، دې حدیث دا دی: لا جهاد مع الغلول، د غلول سره سره جهاد نشته، باطلی کی جهاد په غلول سره. د غلول د دې حدیث مهم بحث، مهم موضوع غلول ده، خو د دې تر څنګه نور هم احکامات پکې بیان شوي دي. د ابتدا نه شرحه کوم. عباده ابن سامت رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د مال غنیمت کې به چې کم مالونه ونیول شول، په هغې کې به پسونه، وزې یا نور څاروي، حلال څاروي هغه ونیول شول. د حلال څارویو ټول شیان تقریبا انتفاع، بعضې خوړل کیږي، په بعضو باندې نور د هغې نه استفاده کیږي. کم حیوان چې غوښه یې حلاله وي د هغې د پوست نه استفاده کیږي او که نه کیږي؟ استفاده کیږي، کله چې هغه ومینځلی شي، کله چې هغه جوش کړی شي، کله چې هغه په اوبو باندې ګرم کړی شي، وروسته د هغې نه په هغه هغه باندې پاک کیږي، په هغې باندې بیا مونځ هم کیږي. د هغې نه بیا ته واسکټ او څادر او بل بل شی هم جوړولی شي. د حیواناتو وړۍ دي، د بعضو حیواناتو وړۍ پشم چې د هغې په بدن باندې وي، دا پشم قیمتي شی دی، د دې نه خلک لمسی جوړوي، فرش دې نه جوړوي، بعضې لباسونو کې استعمالیږي، قیمتي شی دی، نو خرڅیږي. د په هغه زمانه کې هم خرڅېدل، په اوس زمانه کې هم خرڅیږي، استفاده کیږي پې. نو نبی علیه السلام په باره کې عباده ابن سمیت رضی الله تعالی عنه وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې په مال غنیمت کې به یې کله مالونه ونیول، څاروي به یې ونیول، پسونه وزې به یې ونیولې، نو بیا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو بعیر، د یو اوښ، یا د یو غوا، یا د یو څاروي د هغې په بدن باندې به چې کم وړۍ وي هغه به په لاس کې نبی علیه السلام داسې راونیولې. بیا به یې خلکو ته وویلې چې خلکو، په دغه وړیو کې زما دومره حق دی لکه څومره چې ستاسو حق دی. دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو شي تعلیم ورکوي، هغه تعلیم دا دی چې غنیمت مال کم چې بیت المال ته د هغې یوه حصه، پنځمه حصه راجی کیږي، دا مشترک د مسلمانانو مال دی، په دې مال کې زما دومره حق دی. یعنی زما څه معنی؟ یعنی زه قومندان، زه امیر د دې جهاد، زه امیر د دې جنگ او د دې سوریه او د دې غزوې، په دې کې زما دومره حق دی لکه څومره چې ستاسو حق دی. دا به نه یي چې زه قومندان یم نو د دې پسه چې څومره وړی دی به زه اخلم، یا د څومره پسونه چې دي د وړۍ به زه اخلم، ځکه زه قومندان یم، زه امیر یم، زما خپل کار دی چې زه څنګه تقسیموم، چاته یې ورکوم، او زه زیات حقدار یم. نبی علیه السلام تعلیم ورکوي چې نه، داسې نه ده، که زه امیر هم یم، زه قومندان هم یم، په دې مال غنیمت کې، په دې بیت المال د مسلمانانو کې زما دومره حق دی لکه څومره چې ستاسو نو یو حق کیږي. د قومندانۍ په وجه، د امارت په وجه باندې، د بیت المال په مال کې، د غنیمت په مال کې زما د پاره څه اضافت نشته، څه خصوصیت نشته چې زه به زیات اخلم. د دې نه مراد دا دی، دا نبی علیه السلام پویول غواړي خلک. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ایاکم الغلول، ډېر درسونه دي په دې کې. اول نه درس ایاکم الغلول، ای خلکو د غلول نه ځان وساتئ. غلول څه ته وایي؟ غلول ورونه خیانت ته ویل کیږي. خیانت یو شی په پټه باندې راخیستل د مسلمانانو د مال نه. بیا بعض علما ویلي، جمهور علما او اکثر علما ویلي چې غلول معنا د مال غنیمت نه څه شی په پټه اخیستل مخکې له دې چې بیت غنیمت مال تقسیم شي. یو کس د هغې نه په پټه ځان ته یو شی ووهي، ځای ته یو شی ترې راواخلي، دې ته غلول ویل کیږي. بعض علما ویلي لکه امام نووي رحمت الله علیه، هغه وایي چې غلول عام دی، ټول بیت المال ته ویل کیږي. هغه مشترک مالونه چې د مسلمانانو دي، په هغې کې که چا خیانت وکولو، چا خیانت وکولو، هغې ته غلول ویل کیږي. پټه په پټه یو شی راواخیستل، داسې شی چې د ده حق نه کیږي، که ادنا شی، که د اشپزخانې نه یې راواخیستل، او که نه د یو بل سټور مستودع نه یې راواخیستل، که د سلاکوټ نه یې راواخیستل، او که د ترانسپورت ادارې نه یې راواخیستل، که د اعلان د ادارې نه یې راواخیستل، او که د دینی ادارې نه یې راواخیستل، هغه مال چې هغه مشترک وي، د ټولو مسلمانانو حق پکې وي، د هغې نه په پټه باندې داسې یو شی راخیستل چې د ده حق نه کیږي. ده ته امیر د هغې اجازت نه ده ورکړی، یا امیر منع راوستلی چې څوک څه شی نه اخلي، ده راواخیستل، دې ته غلول ویل کیږي. المهم په دې دواړو صورتونو کې نبی علیه السلام فرمایي چې ایاکم الغلول، د غلول نه ځان وساتئ، د مسلمانانو په مالونو کې د خیانت نه ځان وساتئ. ولې؟ فإن الغلول خزي يوم القيامة، ځکه چې د غلول د خیانت دا په ورځ د قیامت سبب د رسوایی دی. هغه سبب د رسوایی هم نبی علیه السلام بیان کړی دی. رونه د غلول چې کله انسان یې کوي، په پټه باندې کوي، په ښکاره یې نه کوي، په ظاهره باندې خلکو ته ځان ډیر تقوادار او مسلمان ښیي، او په پټه باندې هغه د مسلمانانو په مال کې خیانت کوي، نو الله رب العزت ورته جزا هم د من جنس العمل ورکوي. په ورځ د قیامت دلته په دنیا کې ده په ځان باندې پرده اچولې، د تقوا پرده یې په ځان باندې اچولې، خلک یې نه پیژني. خو په ورځ د قیامت باندې به الله ربالعزت ده ته داسې سزا ورکوي چې دلته خو ده صرف ځان د یو څو کسانو د خپل مرکز د مجاهدین نه ساتلی و چې هغه مې ونه ګوري. په ورځ د قیامت باندې به الله ربالعزت د آدم علیه السلام نه واخله تر اخري انسانه پورې، امام الخلایق، د ټولو خلایقو په مخ کې، د خپلو خپلوانو په مخ کې، د بې شماره انسانانو، څومره انسانان چې دي، مسلمان دی که کافر دی، خپل دی که پردی دی، د ټولو په مخ کې به الله ربالعزت شرمیي، رسوا کوي به یې. نو په یو بل حدیث کې د خزیون یوم القیامه شرحه دا شوې ده، کم کس چې غلول کوي، غال انسان، خیانت کوونکی انسان، الا ان لکل غادر لواء یوم القیامه فی استه، نبی علیه السلام وایي چې آګاه اوسه چار خیانت کوونکي ته لره په ورځ د قیامت باندې به د خیانت یوه جنډه وي، فی استه، چې د هغه په شا کې، بیادبي زما په دغه په کونټیو کې به لګېدلی، پی لیکلی به وي هذه غدره فلان، دا د فلان انسان خیانت دی. په داسې ځای کې لګولی چې شرم فوق شر دی، یوه شرم د پاسه بل شرم، په داسې ځای کې چې دا یې روام نه اخیستلی شي، په داسې ځای کې چې دا یې ټیټه هم نه کړی شي، دا جنډه او دا بیرغ دا یې ښکته هم نه شي کړی، هر طرف ته چې ځي دا غدر به ورپسې لګېدلی وي، ټول خلک به یې ګوري چې دا د فلاني خیانت یې په فلان ورځ یې د بیت المال نه، د مال غنیمت نه دا خیانت کړی دی. خپل به یې هم ګوري، لعنت به ورباندې وایي، پردی به یې هم ګوري، لعنت او پیغور به ورته ورکوي. نو ټولې دنیا په مخ کې به رسوا شي، الله رب العزت هم د داسې رسوایۍ نه وساتي. بیا نبی علیه السلام دا بیانوي چې یاکم الغلول فإن الغلول خزي یوم القیامة. د دې نه وروسته نبی علیه السلام فرمایي چې د چا په ذهن کې دا خبره ورنه شي چې خیانت خدا مانا چې په میلیونونو روپۍ ووهي، خیانت خدا مانا چې داسې یو تاوان د بیت المال ته ورورسوي چې ټول تحریک او ټول جهاد راښکته شي او سقوط وکوي. نه، نبی علیه السلام فرمایي فدو الخیط والمخیط، ای خلکو دا ګمان ونه کوئ چې د بیت المال وړوکی شی به خیانت نه وي او لوی شی به خیانت وي. ادو الخیط والمخیط، ستن هم که د بیت المال وي، د مال غنیمت وي، هغه هم ادا کړئ. والمخیطه، او هغه تار چې په دې ستن کې اچول کیږي چې هیڅ قیمت نه لري، هیڅ قیمت نه لري، هغه هم ادا کړی. یعنی معنا یې دا ده که ستن مو په ستن کې د ستن برابر خیانت مې هم وکولو، په ورځ د قیامت باندې به جنډه لګېدلی وي. او که یو مکمل ګاډ یم خرڅ کو، یو مکمل سلام پټه کړه، او په لکونو روپۍ هم پټه کړې، دا دواړو د پاره به په ورځ د قیامت یوه جنډه، یو بیرغ د انسان په شا کې لګېدلی وي. دې ته به هم غدرت فلان وایي، دې ته به هم غدرت فلان ویل کېږي. نو د هر څه نه د دې دواړو نه ځان وساتئ. رڼو مال غنیمت دا د مسلمانانو حق دی. د کومې ورځې نه چې آیات را نازل شوی ته ورځ د قیامت، دا څوک نشي نسخه کولی، څوک یې نشي منع کولی، دا د مسلمان خپل حق دی. دا خبره ورونو په مجاهدینو کې دا یو مفهوم په ډیرو خلکو په ذهنونو کې مقلوب شوی دی. بعضې خلک مال غنیمت نه اخلي، په شرمیږي، حیا ورځي ورته. بعضې خلک په مال غنیمت اخیستو باندې بل ته پیغور ورکوي، ورته وایي چې ته د دې دپاره جهاد کوې، د مال غنیمت دپاره جهاد کوې. رونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بهترین، پاکترین مال زما د امت دپاره هغه دی چې په غنیمت باندې او په قوت باندې موږ د کافر نه اخلو. بهترین مال دی، پاکترین مال دی، دا د مسلمان حق دی. د هر مجاهد حق دی، که مجاهد چې جنګیږي د هغې حق دی، هیڅوک دا تېنه نشي اخیستی، نه امیر تېنه اخیستی شي، نه مامور تېنه اخیستی شي، دې نه باید محروم نشي. دا یو مفهوم ورونو باید را ژوندی کړو، دا په حقوق العباد کې راځي. ورونو د مال غنیمت نه تقسیمول، یا د دې شرعي مسله مجاهدینو ته نه ورښودل، دوه غټ مصیبتونه پې مرتب کیږي او مرتب شوي دي. یو مصیبت دا دی ورونو چې کله مال غنیمت مجاهد ته ور نه کړلی شي، نو دا د مجاهد د یو مسلمان حق خوړل دي. دا کار که امیر وکوي، امیر په دې باندې خاین دی، هغې خیانت وکولو، او که امیر عام یا مکمل په یو ځای کې فیصله دا وشي چې نه، مال غنیمت چاته ګوره ور نه کوي،
دا ټول تحریک حق خوري د مسلمان، څوک چې د مسلمان حق خوري، حقوق العباد خوري، هغه ګناهګار دی او کنه دی ګناهګار دی، حرام مرتکب دی او کنه دی. څوک چې د حرام مرتکب وي، که هغه فرد وي، که هغه یوه مجموعه یي ډلګه یي او که پوره یو تحریک وي، هغه ته د الله رب العزت مدد نه راځي، هغه حقوق په عملونکي خلک وي، نو الله رب العزت ورته مدد نه ورکوي، ملائکې ورته نه راځي، بلکه د لعنت مستحق کیږي، د عذاب مستحق کیږي چې د نور خلکو حقوق خوري. یو دا مصیبت. بل مصیبت ورونو، اکثره خلق، اکثره مجاهرین، فقرا دي، غربا دي، غریبان دي، بیا په اوسنی حالت کې که هر څومره سړی په کورنۍ کې پیسهداره هم وي، خو اوسنی جهاد دومره سخت شوی دی چې ټوله دنیا زموږ په تعقیب او د مجاهدینو په تعقیب کې راوتلې ده. نو که په خپله کورنۍ کې سړی ډېر امیر او خان هم وي، کله چې جهاد ته لاړ شي، د انسانه فقیر او مسکین جوړېږي. ولې؟ چې روابط ټول قطع شي، پیسې ورباندې قطع شي، څوک پیسې خپلې نشي راوړی. ډېر داسې مالدار مجاهدین دي چې کله پته ولګېږي چې جهاد سره منسلک دی، اراده لري او د دوی سره ارتباط لري، حتی د هغې هغه ټول املاک منجمد شي، هغه ټول ضبط شي، نو فلهذا مجاهد ټول عمر فقیر وي. او د دغه فقر په وجه باندې ډېر مجاهدین داسې دي چې جهاد نه محرومه شي. هر سړی مجبوریت لري، اولاد لري، کور کې مشکلات لري، نو یا به جهاد کوي یا به د کور نفقه، خصوصا چې ایمان لږ ضعیف وي. نو ډېر داسې مجاهدین، ډېر داسې خلک دي، زړونه یې غواړي چې مجاهدینو سره یو ځای شي، خو چون اوس جهاد داسې جهاد ده چې جهاد ته ووتلې، بیا نور کارونه د دنیا نشي ورسره کولی. نو په دې وجه باندې د جهاد نه ډېر خلک د فقر په وجه باندې محرومه شي. که چیرته دغه سنت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم، دا شرعي حق او دا شرعي ادب د جهاد پلی شي، تطبیق شي په ساحه د جهاد کې، ورونو دا دوه غټ مصیبتونه به پورته شي. یو طرف ته به حقوق العباد نه پاماله کیږي، هر چا ته به خپل حق رسیږي، الله به راضي کیږي، مدد به موږ ته راځي د الله طرف نه. دومه خبره، زموږ مجاهدین به غنیا شي، زموږ مجاهدین به غنیان شي، هغوی به په بیت المال هم بوج نه وي. او څوک چې دا حالت ګوري چې الحمدلله په جهاد کې مال هم شته دی، نو چا سره چې دا خطر وي، دا احساس ورسره وي چې زما کور به بنفقې پاتې شي، دا خوف او یره به یې هم د زړه نه لرې شي چې په جهاد کې مالونه شته، په جهاد کې غنیمت شته دی. د جهاد د غنیمت حکم دا دی ورونو، کله چې مجاهد عملیاتو ته ځي، په یوه عملیاتو کې دشمن ته شکست ورکوي، د هغې مالونه یې لاسته راځي، نو دغه مالونه په دغه جنګ کې چې څومره مجاهدین شریکان شوي دي، که هغه ترسود واله دی، که هغه فایر واله دی، او هغه څوک چې مباشر جنګېږي، که د هغې مجموعه ده، که د اسناد مجموعه ده، څوک چې د دې دپاره کور او اسناد جوړ شوی دی، دا ټول چې په دې کې شریک دي، دا ټول په دې کې حق لري که د ستنې برابر قدر شوی وي، که لویه ذخیره او ډپو یې د اسلحې نیولي، که پیسې نیولي، که خوراکه مواد نیولي، په دې ټولو کې دا مجاهدین شریک دي. دا ټول مال به راجمع کیږي، هیڅ مجاهد ته د یو ذرې قدر ته اجازه نشته چې د یو قلم په اندازه باندې یو شی د بیت المال نه راواخلي، د مال غنیمت نه راواخلي، مثلا دا پوسته چې فتح شوی د دې نه راواخلي، دا د جیب ته راواچوي چې دا یو قلم دی، زما ضرورت دی، که څه خبره ده. دا په دې باندې مجاهدین څه کوي، امیر صاحب په دې باندې څه کوي، یا نور مجاهدین، دا راواخلي، دا خیانت دی. که یو ستن پرته یې، ستن یې راواخسته، ځان ته یې پټه واخیسته، له ځان سره یې کړه، دا خیانت دی. انشاءالله په دې پسې راتلونکی حدیث دی، هغه به نور هم دا مسله واضح کړي. نو ټول مالونه به رخلي، هر سړی چې په څه شي باندې برلاسی کیږي، که امیر ورته امر کړی وي او که نه یې کړی، که څوک پې خبرې کوي، دا ټول مالونه به رخلي. او بیا چې کله خپل امن ته راورسیږي، د امن ځای ته راورسیږي، مرکز ته راورسیږي، هر سړی به دا ټول مال مخې ته ایږدي. که یو د لکونو د میلیونونو قیمت والا شی وي، هغه به مخې ته ایږدي، او که یو ستنو تار وي، دا به هم دلته مخې ته ایږدي. وروسته د هغې نه به د ټولو مجاهدینو تعداد معلومیږي چې په دې جنګ کې حقیقتاً څوک شامل دي، که هغه مجموعه ده، که یوه ډلګۍ ده، که څو ډلګۍ دي، که د یوه کس کسه، که د یوه امیر تحت لاندې مجاهدین دي. وروسته د هغې نه به د دغه مال قیمت لګي، یا به دغه مال خپله تقسیمیږي، ذات یې پنځمه برخه به بیت المال ته جمع کیږي، بیت المال ته به ورکول کیږي. د کم تحریف سره چې ته هغه بیت المال دی، د کم ګروپ سره چې ته یې، د هغې بیت المال خپل بیت المال معلومي، پنځمه حساب هغې ته ورکول کیږي. د هغې نه علاوه د نور چې څومره پاتې شي، دا به ټول د دې ملګرو تعداد معلومیږي، دا به ټولو ته څلورمه برخه به هر مجاهد ته ورکول کیږي، تقسیمیږي، به څلورمه برخه به مجاهدینو باندې تقسیمیږي. که چاته 15 لک ور ورسیده که 15 میلیون ور ورسیده او کلس ور ورسیده که شل ور ورسیده بیا څوک حق نه لري چې دغه نه ضبط کړي. ها چې کله مجاهد ته ورکړل شول مجاهد د خپل حصه قبض کړه وروسته دغه نه هغه ووایي چې زیاره زینه غواړم چې اجر مې کم نه شي. ځکه حدیث شریف دی څوک چې جنګیږي مالی غنیمت نه اخلي په خپله رضا باندې هغه ته ټول اجر محفوظ شو په آخرت دپاره. په آخرت کې به ټول اجر ورته ورکول کیږي. چا چې په دې دنیا کې مال غنیمت خپل واخیست حق شرعي دی نو صرف دومره شي چې په هغه اجر او ثواب یې رقم شي یو ثلث دېنه لاړ شي او هغه اجر او ثواب دته په دنیا کې ورکړل شي. اوس یو کس دی په کورنۍ کې غني دی یا تنها دی پیسې څه کوي په دې جهاد کې ووایي چې زه په مال سره په جهاد کې شریک شم نو یو ځل یې قبض کړي بیا ووایي چې دا مال ما مجاهدینو ته وقف کړو مجاهدینو بیت المال ته مې وقف کړو یا همدغه پیسې راواخلي د مجاهدینو دپاره یو شی واخلي مجاهدینو ته یې ورکړي اصلحه واخلي مجاهدینو ته یې ورکړي هغه د خپل کار دی په هغې کې دی آزاد دی. خو هرګز جایز نه ده چې څوک یې د مجاهد نه په زور واخلي یا د حق تقسیم نه شي. هغه مجاهد چې پیسو ته ضرورت نه لري کیدای شي په لسګونو داسې مجاهدین دي چې پیسې نه اخلي د غنیمت ضرورتونه ورته نه لري یا یې کورنۍ سره ارتباط صحیح نه وي یا یې کورنۍ په نیکه لار نه وي روان صرف دای ترې راوتلی وي نو دی څوک شاته نه لري دی په پیسو څه کوي. خو وروڼه که چېرته د مجاهد ته د پیسې خپله په لاس باندې ورشي بیا یې دی په خپله خوښه بیت المال ته ورکړي نو دا یو احساس در سره د اطمینان قلب کیږي او که نه چې زه اوس په ځان باندې هم شریک یم په مال باندې هم شریک یم. دی په دې باندې کلاشنکوف واخلي یو داسې مجاهد ته یې ورکړي چې د هغې کلاشنکوف نشته کیدای شي دی وروسته شهید شي خو تر څو پورې چې د ده پیسو اخیستل شوی کلاشنکوف یو بل مجاهد چلوي تر هغه وخته پورې به ده ته د اجر ثواب په قبر کې هم ورمیلاویږي. نو دا د مسلمان حق دی د مجاهد حق دی باید ورکړل شي په دې طریقه باندې. نور ورونو د دې نور آداب شته دي په داخل د فقه کتابونو کې شته دي هغه په فقه الجهاد کې ویل کیږي او یا به د علماو نه په هغې کې پوښتنه وشي. دا عمومي او مهمه خبرې همدغه وه. نور د خپل احکام لري چې کله جهاد مال غنیمت سړی ونیسي جنګ روان وي په دغه وخت کې ته مرمیو ته ضرورت لري دا به اخلي او که به نه اخلي. په دغه وخت کې ډوډۍ ته ضرورت کېږي ته د هغې اشپزخانې ته ورداخلیږي شان د خوراکي مواد هلته شته ته به دا خورې او که به نه خورې. په دغه وخت کې ستا یخ وشو باران در باندې راغی د باران دپاره بعضې لباسونه دغه لباس به ته استعمالوي که نه. په دغه وخت کې ته واپس کېدل انسحاب غواړې پس قدمی غواړي شا طرف ته دوی موټر ولاړ دي دا به ته استعمالوي که نه. دا نور احکام دي چې په فقه کې بیان شوي دي دا به په فقه الجهاد کې ویل کېږي. ورونو کم علما چې دا مسله عامه کوي ډېر داسې نور احادیث شته چې دغه احادیثو نه معلومیږي چې غلول صرف او صرف مال غنیمت ته نه ویل کیږي. مثلا نبی علیه السلام فرمایي هدایا العمال غلول د عمالو هغه چې اسلامي امارت اسلامي حکومت مقرر کړي وي په یو کار باندې هغوی ته چې کومې هدیې راځي هغه هدیې غلول دي. نورون هغه هدیه هغه مال خو دغه امیر د دښمن نه په زوره نه دی رقصی غنیمت خو نه دی که نه. نو چې غنیمت نه دی د هغې نه باوجود نبی علیه السلام غلول ورته ویلی دی. نو د دې حدیث نه معلومیږي چې غلول صرف او صرف مال غنیمت کې نه وایي اگر چې مشهور تعریف هم دا دی مشهوره خبر هم دا ده خو هر هغه مال چې مشترک وي د مسلمانانو وي یو مسلمان یې ورکوي د عام مسلمانانو د پاره تعین کوي نه چې د احمد دی که د محمود دی دې ته بیت المال وایي. په دغه بیت المال کې چې غلول خیانت وشي په پټه ځان ته راواخیستلی شي دې ته خیانت ویل کیږي. په دې باره کې وروڼو یو څو توضیحات کوم مثالونه د ژوند مثالونه ورکو کوم چې موږ ورسره موس مخامخ یو وروڼو. یوه خبره د هدایا العمال ده عمال چاته وایي عامل هغه چاته وایي چې امیر عام یې مقرر کړي په یو ځای کې والی عامل دی ولسوال دی دلګای مشر دی د مرکز مشر دی د تدریب د مرکز مشر دی اعلامي د اعلامي مجموعې مشر دی د دعوتي کمیسیون مشر دی دا ټول عمال دی. دا چې کله امارت یا یو تحریک د جهاد دغه خلق معینوي مشخصه وظیفه ورته ورکوي دې ته عامل ویل کیږي. دا د امارت اسلامي د نظام اسلامي د تحریک اسلامي عامل بلل کیږي. دغه عامل ته بیا خلق هدیه ورکوي او که نه. په مسلمانانو کې هدیه ورکول رایج دی او که نه دي رواج دی خلق هدیه ورکوي. ولی دی کله ډوډۍ ته بوځي په ډوډۍ کې دی وروسته ورته وایي چې واخله ولی صاحب د لس 15,000 روپۍ واخله ضرورت به دې شي. کله بوټان ورته راوړه چې دا بوټان واخله کله ورته لباس راوړه چې دا لباس واخله. د دې حکم باید موږ تاسو معلوم کړو کله څوک روپۍ ورکوي زیاتې روپۍ ورکوي لک دوه لکه روپۍ ورکوي چې دا واخله. نو هر هغه هدیه چې عامل ته راځي دغه مسؤول د جهاد ته راځي که هغه په وړه سطحه دی که په لویه سطحه باندې دی. دې ته کتل کیږي ورونو چې دغه هدیه چې ده ته راغلې د چا یې طرف نه راغلې ده، که دا هدیه د ده د افرادو د طرف نه راغلې. مثلا دا یې ولسوال دی، د ده د ولسوالۍ د افرادو د طرف نه راغلي، او دغه سړي ده ته هدیه د دې نه مخکې نه ورکوله، اوس یې ورکوي چې دا یې ولسوال شو، او یا ده ته د ولایت خلکو نه راغلې اوس یې ده ته ورکوي چې دا یې ولسوال شو. نو دا هدیه دغه والی دپاره، دغه امیر دپاره، دغه ولسوال دپاره جایز نه ده. که یې واخیستله دا سړی غلول والا دی، غال دی، دا سړی خاین دی. په ورځ د قیامت باندې به هغه حدیث په ده باندې هم تطبیقیږي، دا به دای نه اخلي. که یې واخیستله، کله یې چې واخیستله، د دغه سړی په مخ کې به دغه هدیه دای راخلي، بیت المال ته به یې جمع کوي تر څو پورې دا یم پوه شي چې ما په دې والی باندې احسان ونه کولو. وجه څه ده؟ ولې به یې واپس کوي؟ ولې به یې بیت المال ته ورکوي؟ ځکه چې وروڼو، دا هدیه دا احسان ده. د احسان چې په چا باندې وشي، سړی د احسان لاندې کیږي، او که نه لاندې کیږي، سړی احسان باره کیږي د چا، بیا حق نه شي ویلی ده ته. کیدای شي بله ورځ دا سړی، دا کس، دا ستا د ولسوالۍ کس، دا ستا مجاهد چې تا ته یې هدیه راوړه، سبا دا یوه غلطي کوي، نو ته بیا ترنه شرمېږي، سترګې د ترنه شرمېږي چې ده ته سزا ورکړې، او بس چې لرې شه، یا د تا حد په ده باندې قایم کړي، که د حد هغې، ځکه کومه هدیه چې ده تا ته درکړې ده، هغه د سترګو ته مخامخ کیږي. نو فلهذا د دې په خاطر باندې چې د الله احکام معطل نه شي، په دې وجه باندې په عمالو باندې هدایا ممنوع دي چې نه به یې اخلي. که یې اخلي، نو بیا به یې بیت المال ته جمع کوي. کیدای شي دغه عامل ته یو څوک داسې څوک هدیه ورکوي چې هغه د ده ماتحت نه دی، د ده ماتحت نه دی، ورور ورته هدیه رالیږي، د کور نه، د تره زوی ورته د کور نه هدیه رالیږي. هغه یې په دې وجه نه ورلیږي چې دا یې والی دی، ولسوال دی، ځکه هغه د ده د سیطرې نه لرې دی، یا یو ملګری دی، یو انصنفی دی، تن راغلی دلته جهاد ته، هغه پاتې دی په خپل پانتون مدرسه کې پاتې دی. نو په دې وجه باندې چې تا سره محبت دی، ته مجاهد یې، ته ورته مسافر ښکارېږې، ته ورته غریب او فقیر ښکارېږې، ده ته به څوک ورلیږي؟ نو یو څو جوړه، یو جوړ جامې او بوټان درته راولیږي، دا په غلول کې نه راځي. ولې نه راځي؟ ځکه چې علت منتفی دی. که ته دنه دا واخلې، د ده احسان باره شې، د ده دا احسان، د ده طرف نه احسان بار کېدل ستا د پاره سبب د دې نه ګرځي چې سبا ته ته د ده سره سستی نرمی د الله په حکم کې وکوي، ځکه دا ستا د سیطرې نه لرې دی. یو سړی تا ته د سعودي عرب نه یې رالېږي، د لندن نه یې راغله، ستا د سلطې نه لرې دی، ځکه بعضې خلک افراط او تفریط کوي، بعضې خلک دا حکم عام ګرځوي. نو هم خو چې ده وګرځولو، یو مسلمان خو باید ټول عمر مجاهد وي. او نبی علیه السلام وایي تهادو تحابو، یو بل ته هدیه ورکوئ، هدیه یو د بل سره محبت زیاتوي. نو دې خدا معنی چې مجاهد باید د هدیه همیشه دپاره، والهدیه لا ترد، نبی علیه السلام وایي چې هدیه نه رد کیږي، باید چې هدیه رد نه کړې. نو دا احکامو نه بیا ټول سړی وځي. فلهذا نطاق د دې معلوم دی، دایره یې معلومه ده، هر هغه هدیه نه قبلیږي کومه هدیه چې د مأمور د طرف نه عامر ته راشي، هغه هدیه به یا بالکل ردوي چې نه اخلم. او که یې واخیسته، د ده په مخ کې به باید چا ته تسلیم کړي؟ بیت المال د مسلمانانو ته تسلیم کړي. د نبی علیه السلام په زمانه کې، نبی علیه السلام یو کس و مقرر یې کو په جلب د صدقاتو باندې، صدقې را جمع کړي، یو وطن ته یې ولېږلو، یو کلي ته یې ولېږلو. چې کله واپس راغی، مالونه سره یې تقسیم کړل، څه مالونه داسې کړي ده طرف ته، څه مالونه دېخوا. ولې؟ نو نبی علیه السلام ته ویلی چې دا هدیه، چې دا بیت المال دپاره دی، صدقاتی دا ایمان دپاره دی، دا تا دپاره څنګه دی؟ دا ماته خلکو هدیه را کړي دي. نو نبی علیه السلام دا خبره صرف ده ته ونه کوله، چې څو ټول امته نبی علیه السلام په ممبر باندې جګ شو، خلک یې را وغوښتل. بیا نبی علیه السلام ما بال اقوام، دغه خلکو به څه حال وي چې موږ یې ولېږو، مامور یې کړو په یو کار باندې، او بیا راشي بیا وایي چې دا د بیت المال مال دی، دا زما د ما ته خلکو هدیه را کړې ده. بیا نبی علیه السلام وفرمایل چا دا سړی نه ګوري، که ته د مور او پلار په کور کې ناست چا ته د هدیه راوړلې، نو دا هدیه خو چې تا ته خلکو درکړې ده، د دې په وجه باندې چې زما نماینده یې، چې درکړې دې په خاطر باندې چې دا د مسلمانانو د امارت مشر دی، په دې وجه باندې درکړې دي. نو فلهذا دا تا د پاره جواز نه لري، ټولې د صحابي نه راواخیستلې او ټولې بیت المال ته جمع کړلې. نو هر هغه هدیه چې د مامور د طرف معمیر ته ورکول کیږي، یا د جهاد په وجه باندې ده ته ورکول کیږي، چې خلک د ده ولا ځان ته راجلب کړي، د ده دوستي ځان ته راجلب کړي، چې سبا ته کوم کار ورباندې بیا وکوي، نو هغه جواز نه لري، او دا مال به بیت المال ته جمع کوي، که بیت المال ته جمع نکړو نو دای په غلول والا خلکو کې راځي، په خیانت کوونکو کې راځي. ورونو د بیت المال طرف ته باید موږ تاسو فرد فرد ته متوجه شو چې دا اموال چې بیت المال ته راځي د کم طرف نه راځي. ورونو دا د خلکو د خولو نتیجه ده چې خلک خولې تویی، خلک زحمتونه کاږي، خلق حتی د خپل اولاد د لقمه دا د سره تقسیمی تا ته را لیږي. نو په دې وجه باندې د الله نه ډار پکار دی، خوف پکار دی. تاسو باور وکړئ ورونو، د قصې ډېرې مشهور شوي دي په تېر جهاد کې هم په اوسني جهاد کې هم، چې ښځو د خپل واده ګاڼه، چې د ښځې دپاره د ټولو نه قیمت ترین شی د هغې په ژوند کې دی، چې د هغې ګاڼه ده، د هغې سره زر او هار او طلا او عامل او ګوتې دا شیان دي. والله داسې زنانه شته دي چې د امت اسلامي دپاره زما او ستا دپاره دا هر څه د بهترین مال راوړي مجاهدینو ته یې ورکوي. باید سړی د الله نه ویرېږي، غیر له دې سربیره پر دې باندې چې د الله حکم هم دی، لږ سړی د خلکو لږ سړی حیا وکوي چې دا مالونه د کم طرف نه راځي. یو سړی راځي خپله تنخواه چې 50-50 زره روپۍ 10 زره روپۍ تنخواه اخلي، تا سره تقسیموي، نیمایي تا ته درلیږي، په تا باندې زړه سوځي، ته ورکه چې مجاهد ته چېرته ډوډۍ پیدا شي، بوټان درته پې اخلي، بسترې درته پې اخلي، ټوپک مرمۍ درته پې اخلي. سړی د الله نه هم حیا وکوي، د دغه مسلمانانو نه هم حیا وکوي. باید د مال داسې حفاظت وشي لکه څنګه چې ته خپل د مال حفاظت کوي، بلکې د هغې نه زیات باید حفاظت وکوي، ځکه په خپل مال کې سړی تقریبا ته یو حده پورې ازادي لري، خو په هغه مال کې ته مقید د مسلمان مال. ته څه فکر کوي چې یو مسلمان تاته یوه بستره راوړي او په زر یو نیم زر روپۍ اخیستي په داسې حال کې چې یو څو ورځې په خپل اولاد باندې سختي راوړي، د هغې خوراک یې رقم کړی تر څو پورې تاته یې څو بسترې راولیږي، او هغه کس دغه بستره وګوري چې دلته ته بهر د څپلوی په ځای کې د غورځولې ده، یا بستره دی په دا د بخارۍ د څنګ سره د دې مخ هم سوځېدلې ده، هغه مخ هم سوځېدلې ده. دا ته چې خپل ځان وګورې، یو چاته په خپل مینه او محبت باندې یو شی ورولېږي، بیا د هغې قدر قیمت هلته داسې وګورې، ستا زړه به ازار ونه کوي؟ آیا ته به په دې باندې خفه نه شې؟ آیا دغه مجاهد به ستا ته نظرونو نه را ونه غورځېږي چې دا څومره لاوبالي قوم دی، دا څومره ظالم قوم دی؟ موږ یې په کومو محبتونو باندې ورته رالیږو؟ بل ورونه، خصوصا په اوسني جهاد کې، په اوسني جهاد کې د بیت المال په وجه باندې، د فنډ په وجه باندې، د چندو په وجه باندې په سلګونو خلک نن په جیلونو کې پراته دي، بې کرامته شوي دي، بې عزته شوي دي، د خلکو نه پرتګونه ویستل شوي دي، خلک د مور پلار نه پې جدا شوي دي، په کلونو کلونو اوس په بندیخانو کې پراته دي، د خلکو لوی لوی بلډنګونه بنګلې ضبط شوي دي، د خلکو آسایشي نه ژوند، د خلکو لوی لوی تجارتونه ټول بند شوي دي، ضبط کړی شوي دي، صرف په څه وجه باندې چې هغه کس غوښتل چې مجاهد ته یوه لقمه ډوډۍ ورولیږي، یو جوړ کالي ورته ورولیږي چې دا یوه په غرونو کې. سړی دغه کارونو ته وګوري، نن په سلګونو خلک، حتی زنانه، حتی ځوانې پیغلې، چې ما تا ته یا چانده کوله یا د خپل مال نه رالیږل، پې ثابته شوه په جیلونو کې اوس پراته دي، کرامتونه یې تر پښو لاندې کېږي، بې عزته کېږي شپه ورځ. هموږ تاسو د هغې مال خیال ونه ساتو، په ورځ د قیامت به د دوو جهتونو دپاره، د دوو جهتونو په مخ کې به موږ تاسو یو الله په مخ کې به مد، چې په ورځ د قیامت به جنډه راته ایښي یو په کونټیو کې ممي چې غدرت فلان ده، په ډېر پټه باندې به موږ دا کار کړی. بل طرف ته به همدغه خلک چې د ما او د تا په وجه باندې، زما او ستا د خېټې په وجه باندې، زما ستا د لباس په وجه باندې ډنډې خوري، تعذیبونه خوري، برقونه خوري، دا هر څه خوري، دا به م په ورځ د قیامت سبا ته د الله دربار ته راکش کاږي چې یارب ما د دې په خاطر باندې ورلیږلي وو او ده په خپل شخصي کارونه کول. باید انسان د الله نه پویرېږي ورونو، هغه جهاد به څنګه خپلې نتیجې ته ورسیږي په کم جهاد کې چې دغسې خیانتونه کېږي. ورونو، خصوصا په اوسني جهاد کې، پخوانی جهاد به فنډ او چانده راټولول دا علني کار و، دا به یو قانوني حیثیت به درلود، چا چې به م پیسې راوړلې د تنظیمونو د طرف نه به هغې ته یو رسمي کاغذ جوړېدلو، نلته به استلام موجود و چې فلانی دومره روپۍ راوړي فلانی دپاره، یا د فلانی کار دپاره، یا د معیوبینو دپاره، یا د شهداو، یا د عسکري خلکو دپاره، هر شی به معلوم و. اوسنی وخت د امنیاتو په وجه باندې، د سیکوریټۍ په وجه باندې، حتی رالیږونکی هم نه معلومیږي، خلک ډارېږي، خلک په چا باندې اعتماد نه کوي چې وبه نیول شم. نو په دې وجه باندې خلک لکونه روپۍ راوړي تا ته یې درکوي، مثلا تا ته چا یو لک روپۍ درکړې، ته چې د کم امیر د کمې جبهې سره ارتباط لرې په تا باندې خبر دی، ا د تا نه سند هم نه غواړي، دومره اعتماد در باندې کوي. او تراشه دغه یو لک روپۍ خپله تعویل کبرا صغرا ورته جوړه کړئ چې زه خو هم مجاهد یم، زمام ضرورت دی، ته په دې شي با په دې پیسو باندې خپل کور ضروریات پرې وچلوې، په ورځ د قیامت باندې به تا دپاره جنډه وي جنډه، غدرة فلان به پرې لیکلي، نه به امیر در باندې خبرې، په ورځ د قیامت به د امیر ته هم سترګې ټیټې، د خپلو ټولو مجاهدینو ته به دې سترګې ټیټې، او هغه چا ته به دې هم سترګې ټیټې چا چې د پیسې رالیږلي دي او تا پکې خیانت کړی دی. او دا خیانت ترونه داسې فکر ونه کوئ، که لکونو خیانت وي نو خیانت دی، او که یوه روپۍ دوه روپۍ یو شانزده پولې دي دانه وروسته به راشي ورونو په دې کې، حتی که د بوټانو تسمې هم وي دا هم د انسان دپاره کافي دی چې انسان دوزخ ته پرې لاړ شي، شهادت یې پرې خراب شي، او په ورځ د قیامت د غدر لیوا او د غدر جنډه ورته په شا کې ورکړلی شي. دا اوس ورونو په بیت المال کې کم مالونه چې خلکو ته ورکول کیږي، اکثره د داسې خلکو په دغه مناطقو کې ورونو چېرته چې مجاهدین برلاسي دي، تاسو باور وکوئ چې دغه تاثر په عوامو کې د عام خلکو په نظرونو کې دومره مشهوره شوی دی چې بالکل تواتر ته رسېدلې ده، خبره علم الیقین ته رسېدلې ده چې مجاهد ګاډی که تورې ششو ګاډی هم وي هیڅوک نه معلومیږي چې څوک پکې داخل کې ناست دي، خو چې موټر تیر شي عوام یې پیژني چې دا مجاهد دی که غیر مجاهد دی. د مجاهد موټر اوس معلومیږي په ډېرو مناطقو کې، د مجاهد موټر معلوم وي، ټوټه ټوټه موټر، پمپر دلته ځوړند اشاره نشته، مات ګوټ، دا د مجاهد موټر دی، په سرک باندې معلومیږي. ولې داسې کوي؟ ځکه جبهه ده، په جبهې ته موټر دی، ډرایور پکې معلوم نه دی. د هر سړي شوق دا دی چې موټر وچلوي، د موټروانۍ یو شوق لري، هر سړی دا شوق لري. چا ته چې موټر ورکړل شوی ستا د ماما زوی کاکا زوی ملګری دوست دی، نن ورته دا ناست دی ډرایور نه دی، سبا ورته هغه ناست دی ډرایور نه دی، موټر کله د دې سره ووهي کله د دې سره ووهي، د پلار